The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
Gran Aridun Ko Assalamu Alaikum دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2015 د اگست میاشتې 15 منیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې په افغانستان کې د 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې اوساته خبری خبرونه کې درته زما حوش جلیل
او زه بختور شاه
هرکلی وایو او ډومبه ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سپریم کورٹ لخوا د فوزی عدالتونو او اتلسم ترمیم خلاف خواستونو د ردولو د فیصله هرکلی کړي قومي اسمبلی ته په وینا کې نواز شریف ویلي فوزی عدالتونه ترګری ته ماته ورکوي
اس فیصله سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی
ملګری ملتونه وای افغانستان کې په روان کال کې جګړو او خطو نږدې 15000 کسانو ته مرګ جوړ لړولې ده د ملګرو ملتونو ویان وای خزو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسیدلی دی
There has been an increase in the number of women and children as a percentage of civilian casualties
او هم افغانستان کې رپورټونه وای ډرون او هوایي بریدونه کې د داعش او طالبانو نږدې شپې ته غړي وجل شوی هلته شام کې د داعش پر ضد جګړې لپاره امریکا ډرون او جنگي جازونه ترکی ته لیګل پیل کړی دي
قدرمن اردوونکو ډیو ریډیو سره یو شمېر رپورټونه او مرکې به په دې او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو پړم به تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سپریم کورٹ د اتلسم او یوشتم آئینی بدلونونو په ضد خواست رد کړی دی د سپریم کورٹ اولس کسیزه بینچ مشری جسټس ناصر الملک کوله پکې اولس ججانو د پوځي عدالتونو ملاتړ کړی او ویلی دی په هیواد کې د ترګری د ختمولو او ترهګرو له فوري سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه ضروری دي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن قومي اسمبلی ته د وینا په وخت د سپریم کورٹ د دغه فیصله هرکلی کړی او ویلی دی په هیواد کې جاری د ترګری د ختمون لپاره پوځي عدالتونه د وخت ضرورت دی
کې غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی
دوی وی چې غیر معمولی حالاتو کې دغه شان فیصله کیږي او پوځي عدالتونو لوجه به ترخګرې پر ضد جنگ به زور نیسي او د ترخګرو حوصله به ماتې شي
ملګری ملتونو نن ویل دي چې د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې په افغانستان کې روانې شخړې قریبا 15000 ملکیان ښکار شوې دي چې په کې 1400 وژنې شامل دي او دا شمیره د کال 2014 په مقابله کې زیاته ده کوم چې مرګینی کال ګڼل کېدو خو طالبانو دا رپورټ رد کړی رپورٹ کې ویل شوې دي چې د ماشومانو د وژنې شرح کې 1.5% او د ښځو د وژنې یا جوبل کېدو په شرح کې 3% زیاتوالی راغلی اخوا د افغانستان نه راغلي رپورټونه وایي پرون د پاکستان سره سیلما ننګرهار ولایت کې د پټو شوو طالبانو او د داعش غړو پر ضد هوایي بریدونه کې نږدې 40 د داعش غړي او 30 طالبان وژل شوي په دې اکله باندې نور حال صداقت جان نورو
د ننګرهار ولایت والی ترجمان احمد ضیا عبدالعزیز مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د نهه یا سه شنبه په ورځ د ډرون شپږ مختلف حملې شوې دي چې پکې په مجموعي توګه شپېتک طالب او د داعش وسلوال وژل شوي دي احمد ضیا وویل وژل شوو وسلوالو کې د داعش 40 کسان شامل دي چې پکې د ډلې دوه کمانډران هم وو نور سلویخت وژل شوي وسلوال طالبان وو مطبوعاتی رپورټونه وایي د ډرون د غبریدونه د ختیځ ننګرهار ولایت د هسکې مینی ولسوالۍ په ګورګوري سیمه کې د نهي یا سه شنبه او د شورو یا چهارشنبه په منځ شپه شوې دي چې پکې د داعش او د داعش او طالب جنگیالو موټرې او پټځوینه په نښه کړې شوې دي هسکه مینه د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو د خپل سر حکومت په لړ کې د ننګرهار د ولایت مقام ګرځولې دی د پژواک خبری اجانس په نوم د افغانستان یوې خبری ادارې هم د ډرون د غبریدونو کې د داعش ته دوه مهم سیمایزو کمانډرانو د وژل کېدو ذکر کړی دی د تیرې سیمودې راسي داعش افغانستان کې د خپل وجود پراخه کولو کوششونه کوي خو طالبان وایي کله به هم افغانستان کې داعش فعالیتونو ته پرېنږدي ویل کېږي د ننګرهار یو شمېر سیمو کې د داعش او طالبانو په یو بل جګړو کې بوختي چې په سوونو کسان پکې چې پکې سونو کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او هم د دغه جنگ جنگونو لامل د شینوارو سیمو څخه په زرګونو خلک سیمه ایز خلک په کړو مجبور شوي دي. د ننګرهار والی ویان ویل چې تیر شپه هسکا مینه کې د داعش او طالبانو پر ضد کوم ډرون بریدونه ترسره شوي دي، په هغې کې عامو وګړو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
افغان طالبانو مشر ملا عمر لمړینی ورستو د ملا اختر منصور لخوا دغه د ځای ناستې په توګه اعلان نه ورستو دغه وسلواله ډله کې په لوړه کچه اختلافونه رامنځته شوي دي. د ملا عمر یویش کلن زوی ملا یعقوب د ملا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړی او پرون د طالبانو لوی مرکچی او د قطر د دفتر مشر سید طیب آغا هم استعفا ورکړې ده. ځینې طالب مشرانو مطبوعاتو ته ویلي د ملا عمر د مړینې وروستو طالبان په ډیرو ډلو کې ویشل شوي دي.
او د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو نن ویلی دی چې د امریکای ډرون او الوتکې په سولي ترکی کې انکرلیک هوایي اډې ته رسیدل شروع شوې دي. دا په داسې مهال چې د شامی سیمې نه د داعش ترهګرو پر ضد عملیات شروع کېدو والی دي. ښاغلی مولود ویلی دی چې ترکی او امریکا به ډېر ژر د داعش ترهګر ډلې پر ضد سخته جګړه شروع کړي. ښاغلی مولود ملیشیا ته سفر په وخت دا خبره کړې چېرته چې د یوې ځایي غونډې وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره هم ملاقات وکړو. ترکی تیره میاشت امریکایي عسکرو ته د ترکی پولې ته نږدې د انکرلیک هوایي اډې د استعمال اجازه ورکړې ده.
د استرالیا چارواکي وایي تحقیقاتي ډله به په هفته نیمه کې معلومات را جمع کړي چې په بار هند کې لیدل شوی د جهاز ټوکړه د ملایشیا د ورک شوي جهاز ده او کنه. د فرانس او ملایشیا او هم د استرالیا چارواکي بنن د جهاز د دغه ملبې پوره تحقیقات کوي چې د مدغاسکر سره نږدې د فرانس د ریونین جزیرې په ساحل موندل شوی ده. چارواکو د وړاندې نه د دغه ملبې تصدیق کړی چې د بوئنګ 777 د وزر برخه ده چې هغه ډول جهاز دی چې کال 2014 کې د کوالالمپور نه کوالالمپور تر تک په وخت بيدرکه شوی. د ملایشیا دغه جهاز MH370 کې 201 کم سلويخ کسان سوارو چې د خپل لارې نه قصدن ستون کړی شوی او لا تر دې دمه بيدرکه دی.
او د هندستان مدیه پردیش ایالت کې د دوه ریل گاډو جنگیدو په پیخه کې خوشه سلی رشتنان وجل شوی او ګرش میر جوبل دی. دا پیخه د نهې نیم شپې هغه وخت مخې ته راغله کله چې د دوه اورګاډي د مچاک سینټ نږدې یو ورکوټي پول نه تیرېدل او یو بل ته مخامخ شو. د هندي چارواکو وینا ده چې په وجل شوو کې شپږ ماشومان، شپږ نارینه او اووه زنانه شامل دي. چارواکي زیاتوي چې د 300 نه زیات مسافران ژوندي بچ کړی شوي او امدادي کار په توندې سره روان دي.
د جنوبي کوریا د پخوانی ملشوي صدر کیم دای جونګ مېرمن نن د شمالي کوریا دوره کوي چې دغه گاونډي هیواد سره اوږده دښمنۍ په دوستۍ کې بدل کړي. د مېرمن لی هی اتلس کسیزه ډله نن د شمالي کوریا پایتخت پیانګ یانګ ته رسیدلې او پر ضد جنوبي کوریا پابندي هم نه ده لګولې. دوه نوي کلنه پخوانی ملکه هیله لري د دې دوره به د کوریایي هیوادونو د اویاو کالو د جدایي غمونه او دردونه هیر کړي. امکان دی پخوانی ملکه به د صدر د شمالي کوریا د مشر سره هم ملاقاتونه کوي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای د چین په جنوبی سمندري سیمه کې د سمندري حدونو کشالۍ د چین خارجه وزیر سره د آسیان د غونډې په محل راپورته کړی ده. نوموړی کیری ویلی دی د چین خارجه وزیر وانګ وای سره یې په دغه سمندري کشاله ګټورې خبرې شوې دي. چین د جنوبی سمندر په هغه سیمو کې د مصنوعي جزیرو جوړول غواړي چې ویتنام، ملایشیا، تایوان او فلپاین په خپل دعوی لري. امریکا غواړي چې چین د ایشیایي هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیسي. او د زمبابوې عدالت بنن د هغه امریکایي وګړي عدالتي قضیه بیا پیل کوي په چا چې د زمبابوې د مشهور زمري سیسیل د وجلو تورونه دي. زمبابوې د امریکا نه غوښتلې دي چې دغه ښکاري زمبابوې ته حواله کړي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی وږي. نن په د پاکستان په سپریم کورټ کې د اتلسم آئینی بدلون او یوشتم آئینی بدلون پر ضد باندې چې کم خواست جمع شو هغه خواست سپریم کورټ رد کړی. تاسو ته به وایو اتلسم آئینی بدلون هغه و چې داغې لاندې وړو صوبو ته اختیارات ملاو شوي دي. د خپلو یو شمیر اختیارات چې کوم دي دا چې وړاندې به د مرکز سره هغه وړو صوبو ته راغلي دي. یوشتم آئینی بدلون هغه دی چې پارلیمان د پېښور کې د آرمی پبلک سکول باندې د خونړۍ حملې وروسته د فوزی عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه. عدالت دغه پر ضد باندې چې کوم خواست شوی د غیرت کړی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي چې د فوزی عدالتونو په دې وخت کې د ترګری د ختمون لپاره دغه عدالتونو ضرورت دی. سیړونکي هم دا وایي چې فوزی عدالتونه ترګرو ته سزا ورکولو لپاره نږدې او فوري د دغه ترګری د ختمولو اسانه لاره ده. تفصیلی اورو د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان نه.
ولس قاضیانو کې شپږ د پوځي عدالتونو د جوړښت مخالفت هم کړی دی او په دې کې یو قاضي جسټس جواد اسخواجه خپل یو اختلافي تحریر کې لیکلی دی چې د پارلیمان د اختیار حد سیاسي دی او عدلیه ته دا اختیار شته چې پارلیمان نه منظور شوی ترامیم مخصوص حالاتو کې کلدم وګرځوي او یوشتم آئینی بدلون دی هر حال کلدم وګرځولی شي. یوشتم آئینی بدلون تر مخه هیواد کې د پوځي عدالتونو قیام او آرمی اکټ کې ترامیم تر مخه پوسټ دا اختیار ورکړی شوی دی چې عام خلکو خلاف پوځي عدالتونو کې مقدمه جوړ کړي. تیر کال دسمبر 16 نیټه په خبر آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس وزیر اعظم نواز شریف د پوځي عدالتونو جوړه خبره کړې وه او دې کال د جنوري شپږم نیټه پارلیمان د دې منظوري ورکړې وه او نه هم جنوري نه پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي وو او دې ته شپېته نه زیات مقدمې لیږل شوي وې. دویشتم جنوري سترې محکمې د آئینی بدلون خلاف خواستونه اورنې لپاره منظور کړی وو او پوځي عدالتونو لخوا د شپږ تنانو تیزندي کولو فیصله یې ودرولې وه. پوځي عدالتونو په حق کې فیصلې له وجې وزیر اعظم نواز شریف نن پارلیمان کې ډېر خوشاله ښکاره شوی دی او ویلي دي چې عدالتي فیصلې له وجې د پارلیمان فیصلو تصدیق شوی دی. دوی ویلي دي چې د پوځي عدالتونو جوړښت باندې اعتراض ډېر وو خو غیر معمولی حالاتو کې غیر معمولی ګامونه پورته کول ضروری وي
کې غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی.
دوی وی چې غیر معمولی حالاتو کې دغه شان فیصله کیږي او پوځي عدالتونو له وجې به ترخګرې پر ضد جنگ به زور نیسي او د ترخګرو حوصله به ماتې شي. یوشتم ترمیم خلاف خواص کوونکی یو زیا اوان چې د بار کونسل غړی هم دی وای چې یو عدالتي نظام په موجودګۍ کې د پوځي عدالتي نظام هیڅ ضرورت نشته او پاکستان کې د پوځي عدالتونه د سیاسي انتقام لپاره استعمال دي شي.
لکه جو فوجي عدالتیں وہ سولوشن نہیں ہیں چیزوں کا اور ابھی تک جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں وہ نارمل کورٹس نے یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جس میں کہ پراپر جج بیٹھے ہوئے انہوں نے وہ سزائیں دی ہیں. ابھی تک ملٹری کورٹ کی سزاؤں کے بغیر ہی حالات کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو حالات ٹھیک نہیں ہو رہے گورنمنٹ کا جو یہ جو ضرب عضبیہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے سارا اس سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں.
دوی وی چې پوځي عدالتونه د مسلې حل نه دي او تر اوسه څومره سزاګانې شوې دي عام عدالتونو یا د ترخګرۍ پر ضد عدالتونو ورکړې دي او پوځي عدالتونو نه بغیر حالات ښه شوې دي او وجه یې ترخګرو خلاف عملیات دي نه چې پوځي عدالتونه. یوشتم آئینی بدلون پر ضد خواست کوونکو فیصله کړې ده چې د سترې محکمې د فیصله باندې بیا کتنې یا نظرسانې خواست وکوي. دوی وی چې غلطي اولس قاضیانو نه هم کېدی شي او دا آئینی بدلون د بنیادی بشری حقوقو خلاف دی. د پوځي عدالتونو علاوه سترې محکمې عدلسم آئینی بدلون خلاف هم خواستونه رد کړې دي. عدلسم آئینی بدلون کې د اعلی عدالتونو قاضیانو تکراری ته سیاسي ګوند مشر ته د اختیار چې خپل د ګوند پارلیمان غړیتوب ختمول او پارلیمان کې د زنانو مخصوص څوکو خبرې سترې محکمې کې چیلنج کړې شوې وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو وو د رپورٹ کې چې پاکستان ستر عدالت سپریم کورٹ د ملک دننه د قومي اکشن پلان د لاندې د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړې ده. ماهرین وایي چې په غیر معمولي حالاتو کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي عدالتونه ضروري دي او دا چې پارلیمان سپریم دی او دا د پاکستان د پارلیمان اکثریتي فیصله ده. په دې کې باندې د ډیو ریډیو خبريال رضا حسین رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د سپریم کورٹ دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې پوځي عدالت په پنجاب صوبه کې روان کال شپږ ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې وه، خو بیا وروسته د پاکستان بار کونسل له طرفه په عدالت کې دغه فیصله ځنډولې شوې وه. د پاکستان پارلیمان تیر کال په مرکزي ښار پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د یوویشتم ترمیم د لاندې پوځي عدالتونه جوړ کړي وو. په دې حقله د های کورٹ وکیل اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې دا د پاکستان د پارلیمان اکثریتي فیصله ده.
لیجیسلیشن نفس جوړ شوی دی او دغه پارلیمان چې دی نو هغه د ټول ملک د ټول وطن چې دی نو د ولس نمائندگی کوي، نو په دې بنیاد باندې پارلیمان چې دی نو دایو سپریم حیثیت لري او د پارلیمان د قانون سازی پر وړاندې کې د فوجي عدالتونو په دې بنیاد باندې جوړ شوی دی چې په کالو د پاره بدا کار کوي او د دهشتګردۍ یا ترهګرو مخنیوي او هغه د تذکرې چې د خپل فیصلو په بنیاد پارلیمان د سپریم چې د ساتلو یو ډېر ښه فیصله کړی ده.
خو د قانون ماهرین دا هم وایي چې د ملک دننه آئین یو سپریم حیثیت لري او په آئین کې په خصوصي توګه د انساني بنیادی حقوقو په حواله واضح شیکونه هم موجود دي. ماهرین وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ملک دننه سیول عدالتونو ته د سکیورټي یو غټه ستونزه هم راپیخه ده او د دې سره سره د ملک دننه د امنیتي چارواکو له طرفه په ثبوتونو راغونډولو ملزم ته د رسیدو په حواله هم سخت مشکلات مخې ته راځي. په دغه ادارو کې په سینسي بنیادونو باندې صحیح پلټنې مخې ته نه راځي او کراشي هم خو بیا وروسته د گواد غیر موجودگی په وجه باندې اترهاګر د عدالتونو نه خوشی کړی شي. په دې حق لا پخوانی د سیول عدالت قاضی لیاقت علی ایډوکیټ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې اکثره په پوځي عدالتونو کې د شک فائدې نه ورکول کیږي، خو بیا هم په ملک د امن راوستو لپاره د پوځي عدالتونو په ذریعہ اترهاګر ته سزاګانې ورکول ضروری دي.
کوم حالات چې د عمل تیریږي بیا په کوم حالات کې چې عدالتونه کمزور دی یا ناکام دی یا د غیر سکیورټي مسله ده یا د دهشتګرو طرفه سترټ دی عدالت سره زیات افسران دغه اجازه نه لري چې دوی ته لږ څه عدالت سره کوم لږ سزا ورکړي. پوځي عدالتونه باندې دا ریزرویشن چې مطلب دی چې په پالیسي باندې زیات دار چې بس معمولي ثبوت هم ولاو شو نو هغه چې کوم د بینفیټ اف داوډ یو د نن قانون اصول دی هغه دې په خپلې خوري کوشش لري چې په څو د شګرې یې زړه ختم کړي. خو په عمل خبره ده زما په خیال کې عمل به دې سره راځي ځکه چې کوم سړی مطلب چې بدې معاملو کې عمل دی هغه ضمانت شي یا خبرې شي نو هغه نور هم انکار شي او داسې وشي د ملک د امن او امان په حواله سره چې کوم دی نو ډېر دورست نتایج او ان شاء الله په پاکستان کې بډې ورځ دې نارمل زندگی شروع شي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم په دې فیصله باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې دې فیصله سره به د ترهګرو حوصله کمزوري شي او ترهګري به خپل انجام ته ورسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږه یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی تاسو تفصیل واره د یوشتم آئینی بدلون چې داغې د لاندې پوځي عدالتونو جوړولو اختیار ورکړی شوی او پارلیمان لخوا او دغه داغې په ځد چې کوم فیصله داغې په ځد چې کوم خواست جمع کړی شوی او داغې فوزی عدالتونو پر ضد باندې هغه نن سپریم کورٹ رد کړی دی او فوزی عدالتونو ته د کار کولو جاری ساتلو د کار جاری ساتلو امر ورکړی دی. په دغه نننۍ ورونه کې اتلسم آئینی بدلون په ضد باندې چې کوم خواست ورکړی شو هغه هم سپریم کورٹ هغه خواست هم رد کړی او اتلسم آئینی بدلون یې دغه قانوني حیثیت په ځای ساتلی دی. تفصیلات اخلو د ډیور ډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب نه. سلام شي پیر صاحب. پیر ولایت شاه صاحب، قام پرست ګوندونه اتلسم آئینی بدلون خپل لویه ګټه ګڼي، څنګه به ګوري د سپریم کورٹ دغه فیصله ته؟
بالکل ڈاکٹر شاہ صاحب دا پلسم آئینی بدلون کم چنن سپریم کورٹ برقرار ساتلے دے دے خلاف درخواستوں رد کری دی دا ڈاکٹر شاہ صاحب دا اوریدن کلا پار دا منگوڑ چھ دا پا کال 2010 کے پارلمان منظور کرو کلا چھ دا پاکستان پیپلز گن حکومت او دا دی بدلون دلان دے چھ دے نو دا خیبر پختونخوا نم ورکڑی شو صوبہ سرحد تا دا یو گٹا وا دا کام پرست گوندونو لپاره د سوبه لپاره د خیبر پختونخوا لپاره دوی کې چې کوم بلنه 15 کاله مخکې د دغه ایلي بدلون په ضد کوم درخواستونه دایر شوي، نو په هغه کې یو خو دغه نوم هم د دغه نوم بدلول هم چیلنج کړی شو، او بل د اتلسم ایلي بدلون د لاندې د ججانو د ټاکنې چې کوم طریقې کار او په اعلی عدالتونو کې د هغې طریقې کار هم چیلنج کړی شو، او بل دغه اتلسم آئینی بدلون دلاندې چې کوم سیاسي ګوندونه د خپل چې کوم دوی ته په انتخاباتو کې کوم مینډیټ ملاوي دي او د هغې د بنیاد باندې دوی د ښځو لپاره مخصوص سیټونه دي په قانوني سمې ته دوی بیا راولي خپل زنانه غړي، هغه طریقه کار هم چیلنج کړی شو، یعنی د زنانو په پارلمان کې مخصوص سیټونو باندې راوستل، او دریم چې کوم دی کې د نسم آئینی بدلون د لاندې د اختیار چیلنج شو، نو هغه د یو پارټۍ مشر سره دا اختیار چې دی چې د دغه پارلمان یو غړی د دې پارټۍ سره چې تعلق لري او هغه د دې سره اختلاف کوي او د خپل پارټۍ پالیسۍ خلاف ووټ ورکوي، نو بیا د پارټۍ مشر ته دا اختیار وي چې هغه الیکشن کمیشن ته یو خط ولیکي چې دغه پارلمنٹ د دغه غړي چې دا دی داخل او ګرځولي شي، نو دا اختیارات هم چیلنج شوي. او ډاکټر شاه صاحب د اتلسم آئینی بدلون په ضد چې کوم دغه درخواستونه 15 کاله وړاندې دایر شو، چې کله 7 کال سپریم کورٹ د یوویشتم آئینی بدلون په ضد اورېدنه شروع کړه، نو ورسره اتلسم آئینی بدلون په ضد د درخواستونه اورېدنه هم شروع کړه، او نن چې څونه هم درخواستونه دایر شوي د اتلسم آئینی بدلون خلاف، نو هغه هم سپریم کورٹ ټول رد کړي دي، او اتلسم آئینی بدلون چې په کال 2010 کې په کوم شکل کې پاس شو نو هغه
پیر ولیاد شاہ صاحب لگوندے دا وای چې وړو وړو صوبو ته د اتلسم آئینی بدلون دلاندې کم 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 محکمې به وایو چې رااله لخکاره غټه غټه محکمې چې هغه سره صوبې پاغه کې خود مختار شي یو ډول
ورشه سره د کانون له سوډریو یا چې کوم آئین او پاره کې چې ویل شو یو لیست په پاره کې کنکرنت لیست ورته ویل کیږي، او پاره کې دا اعلان شوی چې داسې محکمې یا داسې وزارتونه چې کوم بلس کاله په صوبو ته حواله کیږي، نو هغه تر د کال 2010 پورې نو حواله کړی شوی. په کال 2010 کې چې کله خپل سم آئینی بدلون پاس شو، نو د دې لارې صوبو ته ډیره خود مختاري ملو شو، صوبو ته ډیر زیات هغه حقونه ملو شو کوم واده چې دوی سره په کال 1903 آئین کې شوی وه، او چې کله د اتلسم آئینی بدلون په ضد درخواستونه هم دایر شو، هغه وخت کې به زمونږ کام پرسته ګوند سره خاص کار د عوامي نشتل ګوند د مشرانو سره خبرې کېدې، نو هغوی به دا خبره کوله چې که سپریم کورټ د دې خلاف څه فیصله ورکړه او یا د سعودي د نوم بدلولو په ضد څه فیصله ورکړه، نو هغوی به د سخت عکس العمل ښکاره کولو خبره هم کوله، خو د هغې اندېښنې چې دي د هغې هغه چې کوم تشویش نو هغه نن د عدالتي فیصله کې ختم شوی دی، او عدالت اتلسم آئینی بدلون چې دی هغه په خپل ځای باندې برقرار ساتلی دی.
ډیره مننه ستاسو پیر ولیاد شاه صاحب.
ډیره مننه.
کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه لا دوام لري. موږ سره اوسې هغه اوریدونکي چې سمارټ فونز لري هغه ته به وایو چې تاسو ډیو ریډیو په خپل موبایل فونونو باندې هم اوریدلی شي، او ټیونین نومي ایپ دی چې دا ایپ تاسو ډاونلوډ کړئ، نو په دې کې په سرچ یا لټون چې کوم بار دی هغه کې پښتو وی او ای ډیو ریډیو چولی کې، نو تاسو ډیو ریډیو په موبایل فونونو باندې هم اوریدلی شي. وردیو بل رپورٹ رختہ په قبایلی سیمو کې اصلاحات په غرض سیاسي کچه باندې هلو ځلو لپاره لس سیاسي ګوندونو اتحاد ته د یو تنظیم شکل ورکړل شوی، او په اول ځل یې خپل کابینه اعلان کړی. د دغه نوې صدر اخندزاده چټانو جنرال سیکرټری ظاهر شاه صافي ټاکل شوی. تفصیلی حال په درشد مومن نورو.
اخونزاده چټان دی ورې ډیو ته ویل چې دوی به د سیاسي لارې د قبایلی سیمو مسایل حل کړي او د نوې ډانچې سره به د دوی اواز لا نور قوي شي.
او د ټول ناول ټو پارټي شول چې دمر بدلی راوستل دي چې مونږ په ملک کې د اعلی حکومت د اعلی حق شل شي زمونږ چې کوم قانون تاریخي باغې چې کوم قانون سازي کیږي چې دغه اطلاق په قبایلو باندې کیږي د دې سره سره مونږ بلدیتي الیکشن غواړو د مونږ د پیمرا رولز پاتا علاقه ته غزول غواړو چې زمونږ کوم آی ډی پیز به شوې دي او زمونږ کوم قانونونه به دي شوې دي چې دغه ازاله وکړي شي. او اخیرا نه خبره ده کله گورنر چې کومه کمیټه جوړه کړې و دا هیڅ کوم سپارښت نه غو مسترد کوو او دا مطالبه کوو چې دا اندره لپاره په قبایلو کې ارڅ کیږي نه غالي قبایلو په مرزه کیږي.
په قبایلی سیمو کې د نور لسویو نه د اف سی آر قانون لاګو دی او د نور هیواد په شان ورته عین نه دی غزول شوی. او ظاهر شاه سپی وای چې عین نه غزیدو مطلب د انساني حقوقو نه محرومه ساتل دي.
اینی حقوق ولنه ورکی اینی حقوق او انسانی حقوق دي نه انسانی حقوق ولنه ورکی نو بیا که زدا نور الفاظ کیه منو زبا داویا ما که انسانی حقوق شنو ورکم انسان ورده مخاری دغه چې انسانانو دي انسانانو خو حق وی چې انسانی حقوق نو ورکی نه خو انسانانو په نظر به ورته نګوري ان ډیر زیاته د قبایلی ولستر روان دي نه قبایلی علاقه چې کیږي ټول غړي وړي پرتی دي کالا ترغو پرتی دي خلک چې کوم دي راغلي دي په کمپونو کې پرتی دي ډیر د بیارځي ژوند تیری ډیر خسته په خوانه ډیر دایا او د عزت ژوند په خپل وطن کې تیری او هغه وزن درغلی دی په کمپونو په خیمو کې اوسېږي.
سیاسي اتحاد غړي وای چې په ملکی کچه د دوی سیاسي ګوندونو مشران قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستو ته راضي دي خو بعضي قوتونه یې په لار کې خندان جوړي او د اتحاد اطلاعاتو سیکرټر نثار مومند وای چې دوی به په راتلونکو کې په احتجاجونو لاس پورې کوي او په عام ولسی غږ وکړي چې د دوی ملاتړ وکړي.
مونږ دې ته همدا اپیل کوو چې یاره کله مونږ دې پروګرام لپاره مخکې راوځو ایجیټیشن چلو جلسه کوو جلوس کوو نو د عوام باندې دا غږ کوو چې مونږ سره په دغه پروګرام کې چې د ټولو خلکو نه زیات چې دا خلک متاثر دي مونږ دې ته وایو چې دا غو پلیټ فارم دی سیاسي پلیټ فارم دی تاسو دې کې راشي او دې کې مرسته وکړي.
ماهرین وای چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ زیاتېدو یو شمېر نورو وجوهاتو سره سره یو وجه د هغه ځای خلک د انساني حقوقو نه محرومه ساتل هم وو او دغه ځای خلک مجبور کړل چې د وسلوالو ډلو په لور د انصاف لپاره وګوري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د په غربي افریقا کې تیر کال راغلي د ایبولا ناروغي پر ضد باندې ډاکټرانو ډیر کامیاب ویکسین جوړ کړی دی چې مکمل بر دغه بيماري مخنیوي کوي. تفصيلات او د ریډیو خبريالي د ریډیو همکاري فوزيان جون بيبينا
د ایبولا نومې ناروغتیا پر ضد روان مهم کې د یو نوي ویکسینو په اړه د سلفي صدا کامیابی خبرونه ساينس پوها د فتح او بری طرف ته یو ګام اخیستل غني. دا ویکسین د هم نړۍ د سړن کارانو د شریکو کوششونو په نتیجه کې وړاندې راغلي دي. دا خبره بچانا هیر نه وي چې لږه موده وړاندې د ایبولا د ناروغتیا د وبا له سبب د افریقې په درې هیوادونو ګینی، سیریلیون او لایبیریا کې د یو سونه سیوا خلکو د ژوند نلاس وینځلی وو. لینسټ نومې طبي جریده وایي چې د وی ایس وی ای بی او وی نومې د دې ویکسینو د اثر کتلو والا ټیسټ په ګینی کې وکړی شو چرته نه چې د ایبولا وبا په سر کې سر راوچت کړی وو. ډاکټر سکوبا کیټا چې په ګینی کې د ایبولا پر ضد کاروایانو کېدلو کوآرډینیټر دی ویلې چې د دې ویکسینو د ټیسټ کېدلو په وخت چې ما کومې دعاګانې غوښتې وي نو هغه خدای قبول کړي. کیټا په فرانسیسي ژبه کې ویل اخر مونږه یو داسې اثرناک شی بیا موندلو چې د ایبولا وبا به ورسره ختم شي او نور انسانان به د مرګ خولې ته تللو نه بچ کړی شي. دا د ګینی او د ګاونډوالو سیمو دپاره یو زبردست خبره ده چې د ایبولا د مصیبت د مخنیوي دپاره داسې یو حل پیدا شو. د لایبیریا ډیپوټی هیلت منسټر ټالبرټ نینسوا هم د دې خبرې هرکلی کړی دی ویلې دا یو مستقل حل دی د ایبولا د مسلې دپاره په سیمه کې هم او د همه نړیوالې عمومي صحي ټولنې دپاره هم. اوس مونږه هغو صحي کارکوونکو ته دا ویکسین لګولی شو کوم چې د ایبولا د ناروغو دپاره کارونه کوي په دې چې دوی دپاره د نورو عامو خلکو په نسبت د ایبولا د لاسه د مړه کېدو خطر ډیر زیات وی سکوبا کیټا دا هم ویل چې زمونږ د ملک دویم خواهش اوس دا دی چې امریکایي او اروپایي ریګولیټری اتارټیز دې د دې ویکسینو استعمال موافق وګرځوي او په لویه کچا د جوړېدلو د اجازت والا کار دې ترسره کړي چې مونږ بیا تر زیاتو نه زیاتو خلکو پورې دغه ویکسین ور ورسولی شو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرون لا دوام لری زی مهوش چلیل
او زی بختور شاہ
او وخت په پاکستان کې د ماخام شپږمی بجې په افغانستان کې د شپږ بجې دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دی او یو ورې به وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د فوزی عدالتونو او اتلسم ترمیم خلاف خواستونو د ردولو د فیصلې هرکلی کړي. قومي اسمبلی ته په وینا کې نواز شریف ویلي فوزی عدالتونه ترګری ته ماته ورکوي.
اس فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تقویت ملے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې پر روان کال کې جګړو او نښتو نږدې 5000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو ویاند وایي ښځو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسیدلی دی.
There has been an increase in the number of women and children as a percentage of civilian casualties.
او هم افغانستان کې رپورټونه وایي ډرون او هوایي بریدونو کې د داعش او طالبانو نږدې 15 غړي وژل شوي. هلته شام کې د داعش په ضد جګړې لپاره امریکایي ډرون او جنگي جازونه ترکی ته لیږل پیل کړی دي.
اوس باندې کوم د خبرونو تفصیل.
د پاکستان سپریم کورټ د اتلسم او یوشتم آئینی بدلونونو پر ضد خواستونه رد کړي دي. د سپریم کورټ ولس کسیزه بینچ مشري جسټس ناصر الملک کوله پکې یولس ججانو د فوزی عدالتونو ملاتړ کړي او ویلي دي په هیواد کې د ترګرۍ د ختمولو او ترهګرو له فوري سزا ورکولو لپاره فوزی عدالتونه ضروری دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن قومي اسمبلی ته وینا په وخت د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی وکړو او وی ویل په هیواد کې جاری د ترګرۍ د ختمون لپاره فوزی عدالتونه د وخت ضرورت دی.
او ملګری ملتونو نن ویل دي چې د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د روانې شخړې کې تقریبا 15000 ملکیان ښکار شوي چې په کې 1400 وژنې شامل دي او دا شمیره د کال 2014 په مقابله کې زیاته ده کوم چې مرګینی کال ګڼل شوی و. خو طالبانو دا رپورٹ رد کړی. رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د ماشومانو د وژنې شرح کې 13% او د ښځو د وژنې او ژوبل کېدو په شرح کې 23% زیاتوالی شوی. بلخوا د افغانستان راغلي رپورټونه وایي پرون د پاکستان سره سیلمه ننګرهار ولایت کې د پټو شوو طالبانو او د داعش غړو پر ضد هوایي بریدونو کې نږدې 40 د داعش غړي او 30 طالبان وژل شوي.
افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروسته دغه په ځای د ملا اختر منصور په ټاکنه باندې دغه وسلواله ډله کې په لوړه کچه اختلافونه رامنځته شوي دي. د ملا عمر یو شکلن زوی ملا یعقوب د ملا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړی او پرون طالبانو لوی مرکچی او د قطر د دفتر مشر سید طیب آغا هم استعفا ورکړې ده. ځینې طالب مشرانو مطبوعاتو ته ویلي د ملا عمر د مړینې وروسته طالبان په ډیرو ډلو کې ویشل شوي دي.
او د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو نن ویل دي چې د امریکای ډرون او الوتکې په سویلي ترکی کې انکرلیک هوایي اډې ته رسیدل شروع شوې دي. دا په داسې مهال چې د شامی سیمینا د داعش ترهګرو پر ضد عملیات شروع کېدو وره دي. ښاغلی مولود ویل دي چې ترکی او امریکا به ډیر زر د داعش ترهګر ډلې پر ضد سخته جګړه شروع کړي. ښاغلی مولود ملیشیا ته سفر په وخت دا خبره کړې ده چېرته چې د یوې ځایي غونډې وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره ملاقات وکړو.
آسٹریلیا چارواکی وایي تحقیقاتی ډله به هفته نیمه کې معلومات راجمع کړي چې په بحر هند کې لیدل شوی د جهاز ټوکړه د ملایشیا د ورک شوي جهاز ده او کنه. د فرانس او ملایشیا او آسٹریلیا چارواکي به نن د جهاز د دغې ملبې پوره تحقیقات کوي چې د مدغاسکر سره نږدې د فرانس د ری یونین جزیرې په ساحل موندلی شوې ده.
او د هندستان مدیا پردیش ایالت کې د دوو ریل گاډو جنگیدو په پیښه کې خو او شاسلی رشتنان وجلې شوی او ګڼ شمیر ژوبل دي. دا پیښه د نهې نیمې شپې هغه وخت مخې ته راغله کله چې د دوونه اورګاډي د مچاک سیم ته نږدې یو وړوکی پل نه تېرېدل. د هندي چارواکو وینا ده چې په وجلې شوو کې شپږ ماشومان، شپږ نارینه او اووه زنانه شامل دي.
د جنوبی کوریا د پخوانی مړ شوی صدر کیم دای جنگ میرمن نن د شمالی کوریا دوره کوي چې د دغه گاونډي هواد سره وګده دښمنی په دوستۍ کې بدل کړي. د میرمن لی هی اتلس کسی زړل نن د شمالی کوریا پایتخت پیانګ یانګ ته رسیدلې او پر ضد د جنوبی کوریا کوم پابندی هم نه لګولې. دوه نوي کلنه پخوانی ملکه هی لری د دې دوره به د کوریایي هوادونو د اویا کالو د جدایي غمونه او دردونه هیر کړي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو زموږ خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. اوس پر دوی رپورټ رخته د مولا عمر د مړي نیروستو افغان طالبانو کې پیدا شوې تقسیم د افغان جوړجاړي عمل د مستقبل په حق لاندې خني راپورته کوي. افغان ولس مشر اشرف غنی هم په ډاګه کړی ده چې دوی به د ویشلې ډلو په ځای د افغان طالبانو یو مؤثره ډلې سره مذاکراتو ته ترجیح ورکوي. بلخوا د پاکستان حکومت د زندول شوي افغان امن مذاکراتي عمل د زر بهالېدو په حق لهیله مندې او پاکستان وایي چې افغانستان کې د امن لپاره د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو نه علاوه بل کوم لاړ نشته. په دې کله باندې نور حال د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت ناورو
یو امریکنی ٹی وی چینل سره مرکه کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې د افغان شخړې ټولو اړوند ډلو ته دا احساس ته چې دا شخړې صرف د خبرو اترو د لارې واریدلې شي.
از ا ډیزایر ان ال کنسرن ال پارټیز دټ ریکنسلیشن افورتس مست یو نو بی سکسسفل. سو آی تھنک دیر ار ایفس اینڈ بٹس بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی should not pursue this process. This process must go on.
دی وای چې د مذاکراتي عمل جاری ساتلو په حق له اندېښنې لرلی شي خو دغه مذاکرات منطقي انجام تر رسولو نه علاوه موږ سره بل لار نشته دی. خواجه آصف ویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا احساس او خواهش لري چې مذاکراتي عمل نه یوازې جاری ساتل بلکې دا کامیابول هم ډیر ضروری دی. بل خو د خارجه امور لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار طارق فاطمی هم افغان امن مذاکراتي عمل زر بهالېدو ته مسرګنده کړی ده. دا خبر خاغلی طارق فاطمی د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي نائب استاذي سره ملاقات په وخت کړی دی. دلته کې سوال دا دی چې د سیاسي او فوجي قیادت لخوا د امن مذاکراتو زر بهالېدو په حق کې بیانات د مذاکراتو د مستقبل په حق له د پاکستان خوشبيني ښکاره کوي او کو فکرمند دي. دغه پښتنه مو چې کله د افغان چارو سیړنکار او وتلي خبريال طاهر خان نو کړل نو د خپل جواب صدا سره ک
نو د پاکستان سره دا یو فکر شته چې کومه وعده نکړي دي آیا هغه به څنګه عملي کیږي ځکه چې په یو غونډه کې فکر ته څلورو گھنٹو ہنڈا وا اور کے خود ڈوڑے مو واقعی کے خود دی اگر یو بل سر تعارف مو اگر رو جما تے مو اگا خبر ہے اگر انگنے وی البتہ یو مختصر گنتے ناس تا وا بل افغانستان حکومت غواڑی کی اور رسمی دا دی او باز ضابطا عمل شروع نو اغم لا تروس پوری بڑی زیات امکانات دے نوی نو پاکستان باندې چې کوم دبو دی فشار دی چې دی غواړي په دغه پروسه کې دی د دې یو ډیر زیات رول خو زما یو بل نظر هم داري چې طالبان سره کله مونږ د هغې نه پوښتنه کوو ډېر طالبان ک هغوی نه غواړي چې د پاکستان کې دلته خبرې وکړي یا د پاکستان د پکې ډېر زیات په دې پروسه کې رول وي. هغوی غواړي چې نور ملکونه که فرض کړي د منځګړتوب یا د درېمګړتوب هغه یو وخت راځي نو کېدي چې هغه د پاکستان په نسبت نور
د پاکستان په قربانه کې د پایتخت اسلام آباد سره نږدې د سیلګری خار مری کې تیرې میاشتې په اووه منیټه د افغان مذاکراتي عمل لومبه پړاو تر سره شوی او دا لومبه زلو چې د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات شوی. د خبرو اترو په لومبه پړاو کې چین او امریکا هم د سارنوال په حیثیت ګډون کړی او د عمل کې شریک ټولو ډلو د خبرو اترو لومبه پړاو ګټور ګرځولی. د مولا عمر د وجنې وروسته د پاکستان حکومت طالبانو په خواص باندې هم په پاکستان کې کیدونکو د خبرو اترو دویم پړاو ځنډولې. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
من اوریدن کو دا وایس آف امریکا دی ریډیو د افغان طالبانو مشر مولا عمر د مړینې ورستو د هغه په ځای د مولا اختر منصور د مشرۍ د اعلان نه پس د دغه وسلواله ډلې په دغه وسلواله ډله کې بیا په لوړه کچه باندې اختلافونه رامنځته شوي دي. د مولا عمر یو شکلن زوی مولا یعقوب د مولا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړی او پرون د طالبانو لوی مرکچی او د قطر د دفتر مشر سید طیب آغا هم استعفا ورکړې ده. ځینې طالب مشرانو بیا مطبوعاتو ته ویلي چې د مولا عمر د مړینې وروسته طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي. تفصیل یې اورو د ډیور رادیو د همکار نوشر روان قلندر نه.
خبری ایجنسی ایسوسیټډ پریس خپل یو تازه رپورت کې وایي چې د طالبانو د کونسل یو غړی مولا حمید الله ورته ویلي دي چې د کونسل تر 200 پورې غړو او مهمه کمانډانانو د نهه پورس کوټه کې د مولا محمد عمر د زوی مولا یعقوب او د مولا عمر ورور مولا عبدالمنان سره لیدلی دي او دوی ورسره په دې خبره رضا شوی دي چې د طالبانو د مشرې په سر چې د طالبانو کونسل سهم فیصله وکړه دوی به ورسره اتفاق کوي او دغه فیصله به قبلوي. هم دا یادونه ورده چې د مولا محمد عمر کورنۍ غړي د مولا محمد اختر منصور مشرې قبلولونه انکار کړی دي او د مولا عمر رور عبدالمنان تیر ورس په یو آډیو پیغام کې ویلی و چې د مولا محمد اختر منصور مشر جوړولو وړاندې دي اول په دې مسله راپورته شوي اختلافونه ختم کړي شي. ای پی خبري ایجنسی وایي چې د مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب دا خبره منلې چې د طالبانو د کونسل د غړو او مهمه مشرانو سره ملاقات کړي دي خو د مولا عمر زوی د ملاقات نور څه تفصیل نه دی ویلي او نه طالبانو په جاری کړي شوی بیان کې څه ویلي چې د مولا عمر کورنۍ ورته سره کم شرطونه یې خوده دي. اگر چې د مولا عمر د کورنۍ یا د مولا محمد اختر منصور د مخالفه طالب مشرانو لخوا بیانونو کې څه خاص خبرو ته اشاره نه ده شوی خو مطبوعات د ځنو خفه طالبانو مشرانو لخوا دا خبرونه خبروي چې په مولا محمد منصور دوه غټې نیوکې دا کیږي چې یو خو یې تر دوه کلونو پورې د مولا محمد عمر د مړینې خبر د مولا عمر د کورنۍ او طالبانو نه پټ ساتلی وو او الټه به د په نوم مطبوعاتو او طالب قماندانانو ته دروغ خبرونه ورکول او بل دا چې د پاکستان په وینا یې د افغانستان حکومت سره د خبرو اترو عمل پیل کړی دی. ای پی خبری ایجنسی وایي میډیا ته د مولا عمر د کورنۍ سره ملاقات خبر د طالبانو دوه ویاندو زبی الله مجاهد او کاری یوسف احمد په لاسلیک سره جاری کړی شوی دی. د مولا محمد اختر منصور په مشرۍ د طالبانو دغه مشرانو د اختلافونو تپ یخولو لپاره دا تازه هڅې د هغه وروسته توندې کړې دي چې افغان صدر اشرف غنی د ګل یا دوشنبه په ورځ یو بیان کې ویلي دي د طالبانو بیلابیل ډلو سره خبرو کولو ته حکومت نه دی تیار. د یادونه ورده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په معاملې د کوټه شورا او د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ترمنځ د وړاندې اختلافونو خبرونه خبرېدل او دغه اختلافونو د مولا عمر د مړینې د خبر سره نوره هوا اخستې ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ګران اوریدونکو تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې په روان کال کې جګړو انخطو نږدې 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو وایند وایي ښځو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسېدلی دی. په دې کله باندې د ډی و ریډیو همکار نصیر کاکړی رپورټ تاسو پام راکړو.
تیر کال افغانستان څخه د زیاتره خارجي پوجونو د وټو وروسته په افغانستان کې جنگ نور زیات تود شوی دی او تر لری لری پورې خور شوی دی. د طالب وسلوالو له حالات څخه د ګټې اخیستو تر مخې جنگ د افغانستان تر هغو سیمو پورې هم خور کړی دی چیرې چې په روان جنگي موسم کې پکې نسبتا کراری و. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر کابل کې خپور کړل سوی نیمکلیز رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په عامو خلکو کې 90% مرګ ژوبله د افغان پوجونو او د وسلوالو ډلو ترمنځ د زیاتو نشتو له سببه سوی دی. افغانستان کې د ملګری ملتونو د امدادي دفتر مشر نیکولس هیسم وایي چې د بیګنا عامو خلکو 90% مرګ ژوبله د حکومت مخالفه پوجونو د لاسه سوی ده. د مرګ ژوبله د ځایي بارودي موادو د استعمال له سببه سوی د څخه علاوه د عامو خلکو د استوګنې په ځایونو او په ګوته کړل سوو کسانو باندې د کېدونکو حملو په وجه هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده.
Nearly 5,000 civilian casualties, 5,000. There has been an increase in the number of women and children as a percentage of civilians.
هسموی په عام خلکو کې تقریبا 15,000 کسان د مرګ ژوبلې ښکار سوي دي چې زیات شمیر پکې د زنانو او ماشومانو دی. هسموی موږ سرکاري پوجونو ته په خصوصي توګه وینا کوو چې د خپلو عملیاتو په وخت عام خلکو د مرګ ژوبلې څخه ځان وساتي. موږ د حکومت په لاره وسلبن پوجونو د نور زیات استعمال معاملې ته هم د خلکو پام راګرځول غواړو. دا وسلبن ډلې د ملیشو دویم افغانستان کې د ناتو د مرستندوی عملیاتو کمانډر جنرال جان اف کمبل د سه شنبه پروز واشنگټن کې خپل یو تقریر کې اندازه لګولې ده چې د عامو خلکو د 90% څخه زیات مرګ ژوبلې زموږ طالب وسلوال دي.
وی پارټیکولرلی کال اپون پرو ګورنمنت فورسز ټو اډریس د کوېسچن of mitigating civilian casualties in the way they conduct their operations.
General John Campbell wa dui ba tol mulk hamle jari sati dui Kabul ta ham da rananawato koshish kawi dui da zai jor barudi moknatisi wasle istemal ham jari sati. Afghanistan ki da mulgari milatuno da imdadi idare mashr Hesam da Talibano masharano bandi jagh kardi chi pa khpalo کړو لوزونه دي عمل وکي او د عامو خلکو د مرګ ژوبلې څخه دي لاس واخی. د ټولو فریقو ته دا هم په کلکه سره ویل دي چې افغانستان کې امنیت او سولې راوستو د عمل مرسته دي وکي چې دا ډول افغانستان کې د تیر څو کلونو راهیسې تود جنگ ختم سي.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د بلوچستان کې کاروباریانو په ود هولډینګ ټیکس باندې هغه ټیکس چې بانک په خپل پیسو باندې کم ټیکس اخلي دا غي پرځت باندې غوي احتجاجونه کړی دي او ویلي دي چې دا په پاکستان کې چې دا کم قانون دی دا په نورو دنیا کې نشته چې سړی په خپل پیسو باندې په هغه باندې ټیکس ورکړي. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدینه.
تاجرانو لخوا اعلان سوی د دغه کاربندی سره سره د تاجرانو سازمانونو احتجاجي لاروینونه هم په مختلف شهرونو کې په دغه محل رایستلی وو او د حکومت څخه د بانکونو سره پر هر قسمه لیندین باندې 0.3% ټیکس کم سي مخ کې 0.4% او بیا راکم کل سو د ختمولو غوښتنه کوله. د احتجاجي لاروینونو پس دغه تاجرانو احتجاجي غونډه هم وکړي چې ورته د تاجرانو سازمانونو غړو په خپل ویناو کې هم پر حکومت سختي نیوکه وکړي چې دغه یو ظالمانه ټیکس دی حکومت پورن برته واخلي. په دغه محل ځای تاجرانو وډیو ریډیو ته څه دارنګ وویل
کم چې دی یو ټیکس موږ عاید کړی دی دا که 0.001 تر راسي هم موږ دا نه منو. دا ټیکس په دنیا کې یو ځای نشته چې په خپل امانت پیسې چې په بانک کې ږدي او په هغه باندې د تاسو ټیکس کاټي. ټول پاکستان تاجران د دې خلاف دی او په بلوچستان سره په ټول پاکستان کې د دې خلاف ورتال دی کاربندیز دی او موږ به درڅو هغه په خپل احتجاجونه جاری ساتو چې موږ حکومت برته په دې مجبور کړنی چې هغه د کم کانتور قانون چې پر موږ لاګو کړی دی دا واپس نه یا خسته.
تاجران مختلف اومد کی مختلف ټیکسونه حکومت ته ورکهی دا وخت که تا معلومه ده چې موږ په یوټیلیټی بلونه کې مو جنرال سرچ ټیکس اکم ټیکس لیکن دا غټ ټیکسو باوجود حکومت دا یو ناروا ټیکس پر موږ باندې مسلط کړی دی نو ځکه د ټولو پاکستان تاجران دا فیصله کړې ده چې نن موږ په ټولو پاکستان کې او په ټولو صوبو کې زموږ نن کار بندیز دی
خود دغه ټیکس د حکومت لخوا هغه حکومتي اقدام بلل شوی دی چې د پاکي وزیر خزانه اساق ډار په وینا پکښت سته باندې کوچني تجاران د ټیکس په دایره کې راوستل دي خو تجاران د حکومت دغه اقدام نه مني او دغه حکومتي اقدام په ضد دا وخت په سخت احتجاجونو لاس پوري کړی دی نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا بیور ریډیو چمن
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ پنی غوږی په قامی سملی کې د مولانا فضل الرحمن ډلې جمعیت علما اسلام فی او متحده قامی مومنت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی د غړو پر ضد باندې چې کوم قرارداد وړاندې شوی چې غنی دغه د قامی سملی چې کوم غړي تحریک انصاف دوی د سلويخت ورځو نه زیات وخت چې قامی سملی کې غوي مرانه شي وزیري ونه کې نو د غوي غړي توپ پکار د شي کینسل شي ختم شي دغه پر ضد باندې چې غوي کوم قرارداد وړاندې کړو نو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دوی باندې غږ کړی دی چې دغه قراردادونه دغه خبره دی واپس واخلي تفصیلي اور د ډیو ریډیو د خبريالې رابیا پیرنه
د سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې کېدونکو د قامي اسمبلی غونډه کې وزیر اعظم میاں نواز شریف په پوینا کې ویل چې تحریک انصاف د ډی سیټ کولو د یو تحریک په حمله تړ نه کوي ستونزې کښنیوي او کغټي د هواري ځای یوازې پارلیمان دی دوی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د متحده قومي مومنت څخه خپل قراردادونه د واپس اخستو اپیل وکړو
مهرباني کرکې اوس موشن کو آپ واپس لیں
بلڑختہ پکامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر خورشید شاہ ہم تحریک انصاف پارلیمان سخا دا ڈی سیٹ کولو مخالفت وکڑم او وی ویل چې د جمهوریت روایتونو پر وړاندې کې پکار دی چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي توپ ختم نکړي سي
مری یې گزارش ہوگی دونوں جماعتوں سے کہ آپ فراغ دل ہو کے اس بات کو سوچیں اور ان کو لے آئے یہ باتیں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے
دواړه جماعتونو ته پکار دی چې فکر وکړي ولې چې دغه معاملې په پارلیمان کې دننه پکار دی هواره کړی سي دوی دا هم ویل چې د تحریک انصاف استعفی د منظوري پر ځای پکار دی چې یوازې د څلوېشت ورځو چھٹی منظور کړی سي خو دې پر دې موقع د تحریک انصاف پر مشر عمران خان سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې عمران خان مخ په وړاندې د تک هیڅ ستراتیژي نه لري خو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دواړو پارلیماني مشرانو دغه خواستونه رد کړو او وی ویل چې تحریک انصاف د درنو محل ته ایوان ډیر سپکاوی کړی دی او دا چې تحریک انصاف ویلی وو چې اسمبلی جیلی ده دلته خلا او جیلی خلک ناستی چې په زبردستی به راو باسیم او دا چې د خپل ایوان ته د نراتلو اعلان کړی وو
خیرات به مانګته هه او بدمعشی سے مانګته
هه خیرات هم غواړي او په بدمعشی غواړي د زیاته کړ چې یو ډلې پتوګه موږ یو درس لرو او غواړو چې په دې خبره پوه کړی سو چې د تحریک خپل لپاره څه لزور اچول کیږي تم کې هم غړي رشید ګوډیل هم خپل پوینا کیول چې خپل د لاس استفاغانی اور کول ورستا تحریک انصاف د اسمبلی خړی نه دی پاتم سرګند دی وی چې جی یو ای اف او ام کی ام د تحریک انصاف په ضد تیر کال د درنو په محل اسمبلی څخه د غیر حاضری په نتیجه کې د ډی سیټ کولو قرار دادنه جمع کړی وو د دوی وینا ده چې د عین تر مخه یو غړی د څلوېشت ورځو پورې د اسمبلی څخه د غیر حاضری په صورت کې سپیکر د هغه غړی توپ ختمولای سي تحریک انصاف کا څه هم د درنو او د حکومت سره د جوډیشل کمیشن په جوړولو د سلام ورستا اسمبلی ته تر غلې وو او په تیر ورځو کې د جوډیشل کمیشن هغه پریکړه هم منلې و چې پکې ویل سوي و چې په کال 2014 په ټاکنو کې د څه منظم تر غلې د کېدو ثبوتونه نه دي ترلاسه سوي خو جی یو ای فی او ام کی ام د دې په اسمبلی کې موجودګۍ ته تیار نه دي هم دغه سبب دی چې تیر ورځ د تحریک انصاف غړي د اسمبلی څخه هم بهر وتی وو او ویلي وو چې اوس په هغه وخت اسمبلی ته راځي کله چې اسمبلی د دوی د مستقبل پریکړه وکړي چې آیا دوی د ایوان غړي دي او کنه او اوس کچري دغه دواړه خپل پر دریز برقرار وو نسباله په قامی اسمبلی کې د دغه تحریکونو لپاره ووټینګ هم وکړی سیم رابیه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوی ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com. واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه لا دوام لري وړاندې کوو. یو مرکه د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د تکړه لوبغاړي انور علي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا سواد سیمې سره دی او دا وخت په کراچۍ کې میشت دی، نوموړی وایي چې تعلق یې د یوې غریبې کورنۍ سره دی او دوی سره د دوی ژوند او کرکټ په هکله د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز مرکه کړې ده. تفصیل په دې کې اورو.
انور علي ډیوري ډیو سره د خپل ژوند د کرکټ قومي ټیم ته را رسیدو په اړه ویل، د وړوکوالي او سکول د وخت نه کرکټ سره شوق خو خو د کورونا ستونزو په وجه په لارو کوسو کې او په پټه کرکټ زده کړی دی. د نوموړي لوبغاړي تعلق چې د غریبي متوسطې کورنۍ سره دی، وایي د شپې می په شخصي کارخانه کې مزدوري کړي او د ورځې به می کرکټ کولو. انور علي ته په کرکټ کې کومي کورنۍ ستونزې را مخې ته وي، د دغه پښتنې په جواب کې وایي،
زمونږ والد صاحب د خدای وبخي هغه دا چې دا گیم بالکل خوښ نشو کرکټ چې هغه وی چې کرکټ باندې کې خو، لیکن سټیل زما شوق چې نه زه به کرکټ کوم خو، لیکن نن چې الله کوم مقام راغلی چې هغه ژوندی وي زمونږ په منځ کې موجود و، نو زما دا خوشحالي به ډبل و.
هغه زیات کړه د پلار د مرګ نه پس په کال 2004 او 2005 کې د کراچۍ ریجن په سطحه کرکټ کې شامل شوم او د کراچۍ د بجلی د محکمې سره به لوبیدم. د مزدورۍ نه می بس کړل، هغه یې براته معاوضه راکبله. انور علي په کال 2005 شپږم کې د پاکستان د 19 کلنو په کرکټ ټیم کې شامل شوه او هم په 2006 کې چې د 19 کلنو د نړیوال کرکټ فائنل پاکستان ګټلې وو، انور علي د دغه فائنل میچ غوړه لوبغاړي ګرځیدلې وو. د هغې وروسته نو موړي فرست کلاس کرکټ کړي او په 2009 کې د T20 په قومي ټیم کې شامل شوه او د زمبابوي خلاف د یو T20 نړیوال میچ برخه جوړ شوه وو او بیا د ټیم نه بهر وو. سلور کال پس په کال 2013 کې د جنوبي افریقا په ضد د یو ورځنی ټورنمنت د پاره په ټیم کې شامل شوه او د خپل کیریر د لومړی یو ورځنی میچ غوړه لوبغاړي ګرځیدلې وو او هغه تر اوسه لا د ټیسټ میچونو د پاره په قومي ټیم کې نه دی شامل شوه. د غزوان لوبغاړي چې د بالر په هیڅ قومي ټیم ته راغلي، خو دا وخت هغه د آل راونډر په توګه لوبيږي. د ښه بالینګ سره بیټینګ کوي او د ټیم ښه فیلډر هم شماريږي. نو مبړي د هغې میچ وروسته ډیر نوم پیدا کړو چې 15 ورځې وړاندې د سریلنکا خلاف په دویم T20 میچ کې د پاکستان ټیم د مشکلاتو نه بهر کړو او یوازې په 19 بالونو د سلورو چکو او دریو چوکو په مدد شپږ سلويخ رنزونه جوړ کړل او د پاکستان د دغه میچ په ګټه کې یې مهم کردار ادا کړو. انور علي وای په شروع کې را سره ځینې کسانو د کرکټ پس دکړه کې مرسته کړې، خو نو مبړي خپل په مهنت یقین ساتي او د دې خبرې ملګرتیا نه کوي چې قومي ټیم ته د رسیدو د پاره د مالداري کورنۍ سره تعلق او سفارش ضروری وي.
نه دې څه بالکل نه لګا، زما چې کوم خپل استوري دی، ځکه چې زما خو خپل مهنت او کم زما سکلو او خپل مهنت طرف ته مې دیان ورکړل، خپل فټنس طرف ته او خپل گیم طرف ته مې توجه ورکړل او چې ما سونه مهنت کړل نو د الله تعالی هغه اوس ما د ریوارډ هم ملایوي.
نو مولي زیاته به هر هغه کس چې د کرکټ صلاحیت لري خلو به قبول شي قومي ټیم ته رسیدې شي. هغه د پاکستان په قومي ټیم کې د بیلو بیلو جوړو ګروپونو خبرونه هم ردبي او وایي ټول ټیم یو رنگ د ملک د پاره لوبيږي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو ساتھ خبری خبرونه هم دې دے کې پای ترسي دا وړاندې کولو کې تکنیکی رختم سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو کلیم افضل او انجینیر وو واسکو دوی ته ډیره مننه کوو چې ما د ډیوا ریډیو خبرونې لا دوام لري یو څو شیبو کې به واره بیا مهم خبرونه سره تاسو وړاندې راځو او پس لاغې به د هلو وی یو ساته خبرونه پیل کیږي
بالکل ماوش اوریدونکو سره به دا خبره شریکه کوم چې پاکستان دلته په امریکا کې چې کوم د واشنگتن ګیس کمپنی ده دا هغې باره کې مې خبر اورېدنه وایي چې دا د 115 کالو نه دا په واشنگتن او په دې خوش علاقو کې خلکو له د ګیس سهولت ورکوي 115 کاله د پاکستان ټول عمر چې کوم دی نو 16 خوش کاله دی نو زه دا سوچ کوم چې 115 کاله وړاندې په دې ځایونو کې د ګیس هغه سهولت
موجود
وو نو واقعي چې ډېر پرمختګ دی
پرمختګ دی
قدرمنو اوریدونکو چرته زمو تاسو سره به یو وار بیا مهم خبرونه وړاندې کوم سره اوسئ